द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګرانورې دن خو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو د نن د اتوار ورځ 2013 کال د اکتوبر 28 نیټه ده او وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د ماخام شپه په کابل کې دی 5 می او په واشنگټن ډی سی کې د سحر 9 بجې دي د ډیوا خبری خبرونه کې درته از سمینا احسن
او زه نصر کاکر
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو یو شمیر مهمه موضوعات په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول سرټکی
د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي ولسی غونډه د حکومت د بندیزونو برسیره هم دوام لري. جلسې ته په زیات شمېر د بېدرکه پښتنو خپل خپلوان هم ورغلي او د غورځنګ فعالین وایي حکومت په بنو کې له نن سهار څخه انټرنیټ او موبایل ټلیفونونه تړلي دي.
ترکی ته په دوره د پاکستان صدر عارف الوی اسرائیل سره د تعلق جوړولو خبر رد کړی او د اسرائیلی جهاز پاکستان کې کوسیدو یا د مکولو خبرونه بے بنیاده بللی.
گورنمنٹ کے اندر کوئی ایسی بات ابھی نہ غور آئی ہے نہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کیے جا رہے ہیں.
او د افغانستان صدر محمد اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ نن جنوبی هلمند ولایت ته سفر کړی او هلته یې له امنیتي او ځایي چارواکو سره د لیدو تر څنګ د ولسی جرګې په ټاکنو کې د وژل سوو نوماندانو له کورنیو سره خواخوږي هم څرګنده کړې.
سرټکی تاسو واورېدل موږ سره اوسې وړاندې کوس د خبرونو تفصیل.
د خیبر پښتونخوا په جنوبی شارګوټي بنو کې نن د پښتون ژغورنې غورځنګ ولسی غونډه شروع ده. راپورونه وایي د غونډې ته په زیات شمېر د بېدرکه کسانو خپل خپلوان د هغوی له عکسونو سره ورغلي دي. سیمه ییز حکومت د غورځنګ د جلسې په ضد 1440 ماده پر ځای کړې او د پی ټی ایم فعالین وایي په سیمه کې له نن سهار څخه موبایل ټلیفونونه او انټرنیټ تړل سوي دي. دا غونډه نن له غرمې وروسته شروع سوې او ټولنیزو رسنیو کې خپره سوي عکسونه ښیي چې ډېره غټه جلسه ده، خو پاکستانی مطبوعات د جلسې په اړه پټه خوله دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ روان کال په شروع کې پیل سوی او د کوټې، پېښور او نورو برخو په ګډون کراچۍ او لاهور کې غټې ولسی غونډې کړې دي او وروستۍ غونډه یې 2.5 میاشتې وړاندې په سوابۍ کې ترسره کړې. د غورځنګ مشر منظور پښتین د بېدرکه پښتنو د میندلو، د پښتنو لپاره په پاکستان کې د ښه ژوند او ترهګرۍ په ضد مبارزه کوي. د پاکستان د پوج ویان جنرال آصف غفور وروستیو کې په لندن کې ویلي وو چې د ژغورنې د غټې جلسو توان یې مات کړی، خو د پی ټی ایم فعالینو ویلي دي که څوک داسې اداګانې کوي نو د بنو د نن ورځې و جلسې ته دې وګوري.
پاکستان پر رسمی ډول د طالبانو د لوړ پوړي مشر ملا عبدالغنی برادر د بننا د خوشی کولو تصدیق کړي او ویلي دي چې د هغه ترڅنګ یو بل مهم طالب مشر ملا عبدالصمد ثانی هم د زندانه پرې خودل شوی دی. د یک شنبه پر ورځ کابل کې د پاکستان سفارتخانه ویان مطبوعاتو ته منلي چې د طالبانو مشر ملا عبدالغنی برادر او ملا عبدالصمد ثانی اوس په زندان کې نه دي. څېړونکي وایي پاکستان د تیرو اتو کالو راهیسې په خپل هیواد کې بندي طالب مشر ملا عبدالغنی برادر د امریکا او افغان حکومت په غوښتنه د قید نه خوشې کړی تر څو چې هغه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په جوړجاړی کې خپل رول ولوبوي. خو د چهارشنبه پر ورځ طالبانو خپل یو بیان کې ویلي وو چې د ملا برادر د خلاصون په لړ کې هیڅ راز معامله او واسطه نه ده رامنځته شوې، یوازې دعاګانې د خلاصون ذریعه ده. ملا عبدالغنی برادر پاکستانی او امریکایي استخباراتي او امنیتي چارواکو په کال 2010 کې په کراچۍ کې په ګډو عملیاتو کې نیولې وو او د هغې را په دیخوا په دغه هیواد کې بند وو. زرای وای روانه میاشت د پاکستان په سفر راغلی امریکایي استازی زلمی خلیلزاد هم پاکستانی چارواکو سره لیدنه کې د هغوی نه غوښتلی وو چې افغانستان کې د جوړجاړی د روانو هڅو بریالي کولو دپاره د ملا عبدالغنی برادر د زندانه خوشې کړی شي.
چینی او پاکستانی چارواکي وایي چین پلان لري چې پاکستان سره مالی مرستې وکړي او متحده عربي امارات د پاکستان په هغه خواست غور کوي چې د شپږ عرب ډالرو د مرستې غوښتنه یې پکې کړې. پاکستان دا وخت له مالی ستونزو سره مخ دی. پاکستان تېره اونۍ له سعودي عربستان څخه د شپږ عرب ډالرو مرستې ترلاسه کړې وې. وزیر اعظم عمران خان به د نومبر له 2 نیټې څخه تر 15 نیټې پورې د چین سفر کوي او ټاکل شوی چې له چینی صدر او وزیر اعظم سره به ملاقاتونه ولري. په اسلام آباد کې د چین سفیر د چین مرستیال سفیر لی جیان ژاو د یوې پوښتنې په جواب کې ویلي چې د عمران خان د سفر په مهال به چین پاکستان ته مالی مرستې ورکړي او نور ښه خبرونه به هم وي. د هیواد د مالی ستونزو د هواري لپاره د عمران خان حکومت نه یوازې دوست هیوادونو ته خواست کړی، بلکې نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF ته یې هم رجوع کړی او ویل کېږي چې له IMF سره به په دې اړه رسمي خبرې د نومبر په 8 نیټه اسلام آباد کې شروع شي.
د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی وای پاکستان د اسرائیل سره هیڅ قسمه سفارتي تعلقات جوړولو باندې سوچ نه کوي. نن د اتوار پوره صدر الوی پاکستانی حدودو کې دننه د اسرائیل جهاز د موجودګۍ خبر هم به بنیاده بللې. صدر الوی با په درې ورځني سفر ترکی تزي د تګ نمخ کې په اسلام آباد ایرپورټ خبري اعلانو ته هغه ویلي پاکستان اسرائیل سره هیڅ قسمه تعلقات نه جوړي. تفصیل په دې ریپورت کې.
د اتوار پورس ترکی ته د روانېدو په محل د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی د اسلام آباد په هوایی ډګر کې د خبریالانو سره د خبرو په موقع د کمی اسرائیلی تیارې پاکستان ته د راتګ خبرونه رد کړه او زیاته کړه چې د فلسطین په کشاله تل پاکستان د فلسطینیانو ملاتړ کړي، ولې چې په غزا او د هند د واک لاندې کشمیر کې کیدونکو ظلم زیاتې نړۍ ته نه ښودل کیږي. ښکارا دی وی چې تیر ورځ د اسرائیل یو وتلی خبریال ایوی شرف خپل ټویټ کې ادعا کړې و چې اکتوبر په سلی رښتما نیټه د اسرائیل د پلازمینې تل ابیب نه یو تیاره الوتلې وا او د عمان په لاره پاکستان کې کوزه شوې وا. کس هم د پاکستان حکومت او سیول ایویشن اتارټه د غیدای رد کړي، خو په هیواد کې د خبر باندې سیاستمدارانو او صحافیانو د تحریک انصاف د حکومت نه سپیناوي غوښتلې.
د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د افغانستان صدر محمد اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ نن جنوبی هلمند ولایت ته سفر کړی او د هغه ولایت له امنیتي او ملکی چارواکو، قومي مشرانو او همداراز د ولسی جرګې ټاکنو ته د وژل سوو نمایندانو له کورنیو سره یې د خواخوږي څرګندونه هم کړې ده. هلمند ولایت ته د جمهور رئیس اشرف غنی له رسیدو سره سم د هغه ایالت په مرکز لشکرګاه باندې د توغندیو برید هم سوی دی. تفصیل حکمل روان په دې رپورټ کې راکوي.
محمد اشرف غنی او ورسره پلاوی په دې ورځنی سفر کې ولسی جرګې ټاکنو ته دی وژل شو نوماندانو عبدالجبار کهرمان او سلیم احمد چگزی دی کورنۍ او لغړیو سره دی غم شریکې دی څرګندولو ترڅنګ دی هلمند ولایت امنیتی حالت ارزونه وکړه. نو موړی ویلی محمد اشرف غنی هم درس په دې سفر کې دی هلمند لځی مشرانو او علماو خزو ځوانانو دی پانتون له استادانو مدني ټولنو له استادو سره جلا جلالی دنی او ناستی درلوده. دی ترلاسه شو پټونو لمخې سویلی هلمند ولایت د جمهور رئیس پر رسیدو سره د دې ولایت په مرکز لخکرګه خر توغندی برید شوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویا نصرت رحیمی له ډیوی سره په خبرو کې ویل چې په دې برید کې هیڅ چاته مرګ ژوبل نه در رسیدلې.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده.
د امریکا په پیټسبرګ سیمه کې چارواکي وایي هغه کس د پولیسو په ولکه کې دی چا چې هلته د یهودیانو په عبادت ځای یا سناګاګ کې په ډزو یو لس عبادت کوونکي وژلی دی. چارواکي وایي دغه پیښه کې د یو پولیس افسر په شمول شپږ نور کسان ژوبل هم دي. د دوی په وینا حمله کوونکي تر ډزو لمخه نارې کړې چې دا ټول یهودیان باید ووژل سي. یو غیر دولتي اداره وایي شاید چې دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ پیښه وي چې پکې دومره یهودیان په یو ځای وژل سوي دي. مانی په ټوله حکومتي ودانیو تر یو دیرشم اکتوبر پورې د امریکا بیرغ د نیم ځوړند امر ورکړی. پولیس وایي حمله کوونکی شپږ سلویشت کلن رابرټ بوورز دی چې د پیټسبرګ اوسیدونکی دی او د برید په وخت یو غټ ټوپک او درې کوچني ټوپکونه ورسره وو. د برید په مهال سیناګا کې نږدې اتیا کسان د سبات دروازې په عبادت بوخت وو.
د میډیا رپورټونو تر مخه په ډاک کې چاودیدونکو عالی لیګون کې تنبا نن عدالت ته وړاندې کیږي. د شپږ پنځوستو کالو د فلوریډا اوسیدونکو سیزر اسایوک ته جمعې په ورځ نیول شوی وو. هغه لږ تر لږه دیارلس خطونه د ډاک په ذریعه د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ مخالفینو ته لیږلي وو. د امریکا اټورنی جنرل جیف سیشنز وایي که چېرې په اسایوک جرمونه ثابت شول نو اته څلوېښت کاله قید سزا ورته ورکړی کېدی شي. سایوک د وړاندې نه هم مجرمانه ریکارډ لري.
د پخوانی شوروي اتحاد په جورجیا کې نن وګړي د نوي صدر د ټاکلو لپاره رای ورکوي. دغه منصب لپاره 15 کاندیدان ولاړ دي. کچیر یو هم کاندید تر 50% زیاتې رای نه کړې ترلاسه، نو بیا د ډسمبر په لومړۍ نیټه به دویم ځل صدارتي ټاکنې ترسره کیږي. جورجیا د پارلماني نظام حکومت ولوري ته روان دی او دا به اخیری صدر وي چې د براه راست رایو له لارې به انتخابیږي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جبه دا قدرمن اوریدونکو خبرونه تاسو واوریدل، او اوس مهم پام راګرځو تفصیلي رپورټونه ولوري ته. او لومړی هم د خیبر پښتونخوا په جنوبي شارګوټي بنو کې نن د پښتون ژغورنې غورځنګ ولسی غونډه شروع ده. راپورونه وایي د غونډې ته په زیات شمیر د بيدرکه کسانو خپل خپلوان د هغوی له عکسونو سره ورغلي دي. سیمه ییز حکومت د غورځنګ د جلسې په ضد یو څلور ویشتمه ماده پر ځای کړې ده، او د پی ټی ایم فعالین وایي په سیمه کې نن سهار څخه موبایل ټلیفونونه او انټرنیټ تړل شوي دي. په دې اړه به تفصیل اخلو له شاور څخه زموږ له خبريال حمید الله صاحب څخه چې دا وخت له مر سره د ټلیفون په لیکه موجود دی. حمید الله صاحب ستړي مسې په خیر راغلی. ډیر مننه حمید الله صاحب. څه تفصیل دی هم د دې جلسې؟
د دې وسو چې تاسو ویل کتل سه د پښتون ته په مومنت لخوا چې کوم دا په بنو کې جلسه تابع شوی و، هغه اوس سو شوی وړاندې اغه سر تر رسیدلې دا دیتا د دې مشرانو چې کوم دی اغه ونګانی کړی دي. مختلف د پی ټی ایم مشرانو، سیاسي مشرانو، د پښتونخوا ملي امني پارټي عثمان کاکل هم په دې کې راغلو. دا ټول ورته ونګانی کړل چې په تاسو ته هم چې دا جلسه د دې تیاری چې کوم وي د بنو سپورټس کمپلیکس کې کېدله، د سو ورځو نه لګیا وي دلته چې کمپین هم کړو. نن د سحر نه دلته چې کوم دی خلک د جلسې پر راتلل پیښ شوی، او نن چې کومه پر جلسه کې یو خدای ګراوند کو پی ټی ایم کارکونانو ویل چې ول نظر دی کو سیل غولې وي خدای به وجود چې کوم ولال خلکو نو هغه چې په سوشل میډیا کې مخسونه راغلي دي، کوم ویډیوز راغلي دي، هغه خی چې په زرګونو کې خلک د جلسې ته ورغلي دي. د پی ټی ایم په مشرانو کې چې کوم د قومي سملې د ممبران دي، علي وزیر او محسن داول، او هم ویناګانی کړی دي. د پی ټی ایم مشر منظور پښتن هم چې کوم د پای د اخري وینا وکړه، نو پاره کې کاکر صاحب هم هغه غوښتنې هغوی تکرار کړې دي چې کوم د پخوانه هغوی کوي، هغه چې د اسلام آباد د پلت نه هغوی را شروع کړې وي. وړاندې هم منظور پښتن ویلي چې د دې غوښتنې هم هغه ځړې چې پاره کې د لادرګه کسانو هغه عدالت ته وړاندې کول دي په قبایلي سیمه کې د لینډ ماینونو یا د ځمکني بمونو چې کوم دي هغه سروې کول دي، هغه معلومه ول دي، او دغه لادرګه کسان چې کوم دي عدالتونو ذرا وستل دي، په چک پوسټو باندې هغه د خلکو سرګرویې پاړه باندې چې کوم دا غوی د خلکو ګلی دي هغه د دې غوښتنې دي. نو هغه غوښتنو په حق باندې نن بیا تکراری خبرې وکړلې د پی ټی ایم مشرانو، او خاص کر له دې باندې د دې مشرانو دا کوچرا پښتانه او د یو میسج ورکو چې هغه د خپل مسلو په اساس باندې د دې په وجو باندې غوړو کی، او د دې د خپل مسلو حل په خپل رو باسي. دا خلک زړه تاسو ته ما کاکر صاحب چې د جلسې ته د پښتونخوا د بیلابیل دغه نه سیمونه د بلوچستان خلک راغلي، د ډیرو علاقو خلک چې کوم هغه د قبایلي په خوانه قبایلي سیمونه هم خود جوب نه لورلای نه دا شان د جنوبي ولایت سمره دي، دا غن خلک راغلي وو د پښتونخوا د ثوابې په خبر نه هم خلک تلو، او د دې مشران چې کوم په مختلفو سیمو کې دي په خبر کې هم دي، نو هم د دې ځنه تلو، او دا کمپاین د شو روزو نه دا روان.
بالکل حمید الله صاحب، منا دا چې ډیره غټه جلسه و. حمید الله صاحب کدا را ته وایسه چې دا سه هم راپورونه دي چې د دې جلسې د بندولو په خاطر حکومت هلته یو څلور ویشتمه ماده پر ځای کړې و، او دا چې انټرنیټ او ټلیفونونه هم کار نه کوي تر اوسه.
جی بالکل، دا یو خدای چې دا کوم تاسو ماده ده کول چې پاره کې د امنیت ساتلو ماده یو څلور ویشتم چې کوم ماده چې دا مطابق باندې دا شان جلسې نشي کېدلې. خو د دغه لګولو باوجود دغه اجازه ورکړل شوه چې کوم دغه خلک نن راوند شي. خو یو مشکل د سحر نه چې کوم دغه لته پېښ شو، نو خلا ول دا و چې انټرنیټ د سحر داسې دلته بند کړل شي او په بنو چې کوم د اطراف دي د بنو خار کې داسې رپورټونه راتلل، شکایتونه راتلل. د پی ټی ایم خلکو هم بار بار دا شکایتونه کول چې دغه لته د موبایل نتورک چې کوم دی هغه تمامه تړل شوې دي، کار نه کوي. خو بیا د یو لسو بجو نه وروسته بیا دلته د انټرنیټ هم سره راته داشله او دغه بیانونه هم راتلل. خو وخت په وخت په سوشل میډیا باندې دل کېدل چې دغه جلسې چې کوم تا نیخ په نیخ حالو، نو هغه خلکو سو ځان لسو انتظامات کړو چې دغه لارې هغه په سوشل میډیا باندې د جلسې دا کاروي هغه نیخ په نیخ په زونو سوشل میډیا باندې چلیدل، هم خلکو کتل، هم خلکو تقریرونه هم په سوشل میډیا باندې اوریدل. او د پاکستان چې کوم مین سټریم میډیا دا نو په خبره چې نور جلسو ته دغه داسې ډېر پاملرنه نه شوي، نو د پاکستان په مطبوعاتو کې د پاکستان په خبري چینلونو کې هم په دې حقله نن څه خبر نو. خو چې کوم سوشل میډیا باندې د دې فالوور دي، نو دا یو ستونزه دا هم چې هغه شان کولی شي په سوشل میډیا باندې هم نو دغه بندیز لوي.
ډېر مننه او کور مودن حمید الله سي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
د وایس اف امریکا دی ودا تاسو د پښتون تحفظ موومنت جلسې په حواله سره تفصیل واورېدو. ک پی ټی ایم یو طرف ته د په صوبه کې او د پاکستان په قبایلی علاقو نه چې کم خلک به درک کړی شوی دی، د هغوی د بیان د مندلو د هغوی پرځت کچري ګناګاری نو د قانوني کاروای غوښتنه کوي. نو په بلوچستان کې هم د هغوی غوښتنه ده چې کم خلک د بلوچستان به درک کړی شوی دی، دا د هم انصاف ته وړاندې کړی شي او معلومات د دوی په حواله سره خبره کړی شي. دغه شانتي یو تن چې په بلوچستان کې تقریبا تیر یو کال نه به درک کړی شوی دی، نواز بلوچ چې په بلوچستان کې نواز اتا بلوچ په بلوچستان کې د انساني حقوقو د پاره یو فعال تن دی. د هغه په حواله سره نن په کوټه پریس کلب کې بلوچ هیومن رائټس ارګنایزیشن یو پریس کانفرنس هم کړی دی. د کانفرنس حال د ډیو خبريال حمید سمسور ناورو
د کوټي په مطبوعاتو کلب کې و خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د بلوچستان د بشري حقوقو د سازمان مشري بيبي ګول بلوچ نور شجو او د غډول د بيدر کسو خلکو د سازمان مشر ماما عبدالقادر بلوچ هم ګډون درلودي. دوی ادعا وکړه چې دلته نن هم د خلکو د بيدر کېدو لړۍ دوام لري. د دوی په خبرات سي خبري رسنۍ د غډول پیښې نه راپور کوي چې دا د بشري حقوقو تر ټولو ستره سرغړونه ده. د بلوچستان د بشری حقوقو ته سازمان مشري بيبي ګولي بلوچ تور ولګوي چې د دوی د سازمان د اطلاعاتو مرکزی سکرتر له یو کال څخه به درک دی.
نواز افتا بلوچ کو گذشته سال 28 اکتوبر کو رات کے 2 بجے کراچی کے علاقے گلستان جوور میں واقعہ ان کے گھر سے درجنوں سے زائد لوگوں کے ساتھ اٹھا کر لاپتہ کر دیا گیا ہے.
نواز افتا بلوچ تیر کال د اکتوبر پر اتوستما باندې د شپې 2 بجے د کراچی د گلستان جوهر لسیمی زخه لخپ کور څخه تریو درزن زیاتو خلکو په شمول به درکسو چې په دوی کې زیات شمیر ماشومان هم شامل دي. یو کال تیر سوی دی د نواز عطا بلوچ دره خوش کېدو هیڅ ډول درک نسته. په دغه خبری کانفرنس کې د به درکسو خلکو د سازمان مشر ماما عبدالقادر بلوچ بیا وویل چې د بلوچستان په یو شمیر سیمو کې اوس هم د خلکو د به درکېدو لړۍ دوام لري.
دا سلسله اوس هم ډیر زیات شروع دی. اکران کې خو بیخي زیات دی، مشکې، اواران، جاو، کولوا، تربه، بالکتر، بیا دغه د خواره سره کلات دی، خوزدار دی، مستونګ دی، دا ځای هم د پورته کوون زیات شوی دی.
بلوچ ملت پاله د دې پړه د پاکستان پر استخباراتي ادارو باندې چوي حکومت بیا دغه تورونه ردوي.
زه سلویش زر کسان لا پته دي او دغه کې لزر کسان غا مسخ شو د لاشونه هم ملاو سوي دي. دا هر ځای موږ ویلې دي اوس زیدا کوم ته د تولاړ ملته هم د لستونه می ورکړي دوی ته اور دوی منلے ہم واقعی کہ 2012 کے ورکنگ گروپ راغلی کوٹ تا اغا وقت 8000 کسان غا لسٹ مشت تاسو ور کړی.
حکومت وی چې دوی د به در کسو خلګو درا خوش کېدو لپاره درې کمیسون هم پرانست دي. حکومت دریز لري چې د پخوا په پرتله باندې اوس د به در کسو خلګو شمیر ډیره کم سوي ده. حکومتي چارواکي وی چې دوی د حکومتي ادارو د بدنامه کولو لپاره منفی پروپاګاندا کوي. خو د بشری حقوقو سازمانونو بیا په بلوچستان کې د خلکو په زور پر بې درکه کېدو باندې سخت اندیښنې څرګندې کړې دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوی ریډیو ټلویزیون، کوټا.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا وایس اف امریکا ډیوا د قدر منور دونکو خبرونه دوام لري او اوس هم یو بل ریپورت ولور ته تاسو په امره ګرځو چې په پاکستان کې د بندیز لګول سوی توندرو ډلې لشکر طیبه دوی ډلې چې یو جماعت داونه میجه او بلې د فلاح انسانیت فاونډیشن په نوم کار کوي هغه تیر کال بلکه سرش کال په جنوري کې د یو صدارتي امر لاندې اور باندې بندیز لګول شوی وو چې په پاکستان کې فعالیتونه نسی کولای. خو هم دغه امر د وخت تیرېدو وروسته د اسلام آباد عالی محکمې په دغه دواړو یا د سوو تنظیمونو باندې بندیز لری کړی دی. د دې اثرات به څه وي په داسې حال چې د پاکستان په اړه د اف ای ٹی ایف یا بیا د ترګر سره د مالی مرستو د ادارې چارواکو هم په وروستیو کې په اسلام آباد کې ملاقاتونه کړي وو. تفصیل احسان محمد خان په دې رپورت کې راکوي او له یو شمېر څېړونکو سره خبرې کړي.
په داسې صورتحال کې چې د ترهګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي نړیوال ادارې اف ای ټی ایف لخوا پاکستان د وړاندې په خړ فهرست کې خوده شوی او هیواد د معاشي او اقتصادي چیلنجونو سره هم مخ دی. څېړنکاران وایي په داسې صورتحال کې د غیر قانونه ګرځولې ډلې جماعت دعوا او فلاحي انسانیت په فعالیتونو د اسلام آباد د اعلی محکمې لخوا بندیز پورته کېدل هم یو حیرانوونکی خبر دی چې دغه په پاکستان د وړاندې موجود فشار زیاتېدو سبب هم ګرځېدای شي. د عالمی اړیکو سړنکار پروفیسر منظور احمد وای د پاکستان څخه چې د وړاندې د نورو ګامونو اغستو او ترهګرۍ پر ضد قانون موثره کولو غوښتنه تر سره کیږي او بل د پاکستان نوم په خړ فهرست کې پاتې کېدو وروسته تور فهرست ته د اوریدلو ویره هم موجود ده. په داسې کې په کار ده حکومت د نړیوال فشار څخه بچ کېدو لپاره په دغه صورتحال سترګې پټیونه ساتي.
موجوده معاشي صورتحال ته چې مونږ ګورو نو کپرس کا د بندیزونه ما اقتصادي بندیزونه په مونږ باندې نورم سیوا شي او بین الاقوام نورم په دې خبره کې سنجیده شي نو دا خبره ظاهره ده چې د پاکستان معیشت ته به نورم جدانو سختي راشي او نور به په مشکلاتو کې ونخلي. دا غیر قانوني نه قانوني کېدل خود حکومت سستی و چې هغه آرډیننس یې مونږ کو هغه اسمبلی تم پیش نو کو چې هغه په اکټ کې بدل کړی وي نو بیا هم د حکومت په سر باندې ذمہواری ده چې قانون زر تر زر تازه کی هغه جوړ کی آرډیننس شو کی او که اون نشي نو ظاهر ده چې پاکستان ته جدانو اقتصاد مسائل به پیخیږي.
د جماعت دعوا او فلا انسانیت ډلې چې د جنوري په میاشت کې پری بندیزونه پر ځای کړی شوی وو سړنکاران وایي د غغام په سرګنده د اف ای ټی ایف د تور فیرس څخه بچ کېدو د پاره ښکاره کېدلو خو اوس چې دغه اندېښنه بیا هم په خپل ځای موجود ده دغه یو نوی پرمختګ مخې ته راغلی. د دفاعي چارو سړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا حکومت به اوس دغه فیصلې وروستو اف ای ټی ایف ته څه دلیل وړاندې کولی شي س داسې وویل.
پاکستان موجوده اقتصاد حالت چې کوم دی واقعي د ډېر کمزوري دی فشار کې هم دی او په دې وخت کې اف ای ټی ایف باندې فشار هم چولې دی لیکن عدالتونه دوی دغه وی چیرې کاغذ چاله لار ورکوي نو هغه آزاد دي. او اوس دغه یو بل سوال دی چې زمونږ عدالتونه څومره آزاد دي؟ څومره آزاد نه دي هغه یو بل خبره ده، لیکن تر څو پورې چې قانوني حالت ته وګوري یا بین الاقوامي دغه ته وګوري نو حکومت خپل قدم واخیستو نو هلته عدالت هغه قدم غیر مؤثر وګرځاوه. او د حکومت غاړه جوړه شوه چې موږ خو ولګو بندیز، لیکن عدالت هغه اخلاص کو، د عدالت فیصله په حکومتونو کې غوره ګڼلې کیږي.
د ایف ای ټی ایف یو ډله چې د پاکستان له لوري د غیر قانوني پیسو سپینولو او ترهګرۍ د پاره مرستو مخنیوي په اړه د ګامونو جاج اخیستو وروستو بیرته تللې ده. په داسې صورتحال کې چې پاکستان اقتصادي او معاشي ستونزو کې راښکیل دی او د دغه صورتحال څخه د وتلو دپاره قرضونو ته اړتیا لري، څېړنکاران وایي په داسې حالاتو کې په کار به وي پاکستان د نړیوال فشار څخه بچ کېدو دپاره ځینې مؤثره ګامونه هم وښایي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
امریکا په پیټسبرګ کې چارواکي وایي هغه کس د پولیسو په ولکه کې دی چا چې هلته د یهودیانو په عبادت ځي یا سینګوګ کې په ډزو یولس عبادت کوونکي وجلې دي. چارواکي وایي دغه پیښه کې د یو پولیس افسر په شمول شپږ نور کسان جوبل هم دي. تفصیل پرې راکوي عدنان رشید په دې رپورټ کې.
د امریکې مرکزی تحقیقاتي ادارې د پیښې پلټنې پیل کړې او د پیټسبرګ چارواکي ویلي دا برید د کرکې په اساس شوی دی. د ځایي میډیا تر مخه برید کوونکی تن د امریکا پنسلوینیا ریاست په پیټسبرګ ښار کې د ټری آف لایف د ژوند ونه نومي یهودیانو عبادت خانې یا سنګاګ ته ننوتی او په عبادت بوختو خلکو باندې ناتاره ډزې کړي. ویل شوي برید کوونکی مشکوک تن شپږ څلوېښت کلن رابرټ بورز نومیږي او د حملې په وخت یې نارې وهلې چې ټول یهودیان مړه کول پکار دي. دغه پیښه کې یولس کسان وژل شوي او د یو پولیس افسر په شمول شپږ نور کسان دغه پیښه کې زخمیان شوي هم دي. د رپورټونو تر مخه د بورس سره د برید په وخت یو غټ او یو درې وړې ټوپکې موجودې وې او په عبادت خانه کې په دغه وخت اتیا کسان موجود وو. دغه مشکوک تن د پیټسبرګ اوسیدونکی دی، په جوبل حالات کې نیول شوی او په هسپتال کې داخل دی. د مشکوک تن د سوشل میډیا اکاونټس نه معلومیږي چې هغه د یهودیانو نه نفرت کولو. د حملې نه وړاندې دغه مشکوک تن په خپل سوشل میډیا باندې یهودیانو مهاجرت ادارې هیبرو ایمیګرنت ایډ سوسایټي ته مخاطب شوی وو او لیکلی وو چې دوی بهرني خلک دلته راولي او زه انتظار نشم کولی چې دوی زمون خلک حلال کړي او زه خو پرې ورځم. د سرکاري وکیل تر مخه د رابرټ بورس پر ضد یو کم دیرش د پات لګول شوی چې پکې د تشدد، وسلي استعمال او د امریکا سیول رایټ قانون سرغړونه شامل ده. صدر ډونالډ ټرمپ ویلي چې کله خلک دغه رنګ عمل کوي نو سزا ورته ورکول پکار دي او زیاتوي په هیواد کې دي د مرګ سزا بیرته په ځای کړل شي. وایټ هاوس نه خبر شوی بیان کې ویل شوی اغیزمنو کورونو ته د عقیدت په غرض د اکتوبر یو دیرشمې نیټې پورې به د امریکا بیرغ په سرکاري ودانو باندې نیم ځوړند وي. د انټي ډیفامیشن لیک تر مخه د امریکا په تاریخ کې دا د یهودیانو پر ضد د ټولو نه لوی خونړۍ پیښه وه. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو په پیخه د سخت خپګان څرګندونه کړې ده.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انستګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
دا د VOADIWA خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
اوریدونکو د ډیوا خبری خبرونه کې یو ځل بیا تاسو هر کله وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي ولسی غونډه د حکومت د بندیزونو برسیره هم ترسره شوې. جلسې ته په زیا شمیر د بدرکه پښتون خپل خپلوان ورغلي وو او د غورځنګ فعالین وای حکومت په بنو کې لنن سهار څخه انټرنیټ او موبایل ټلیفونونه تړلي دي.
ترکی ته په دوره د پاکستان صدر عارف علوی اسرائیل سره د تعلق جوړولو خبر رد کړی او د اسرائیلی جهاز پاکستان کې کوزیدو یا د مکولو خبرونه به بنیاد بللی.
گورنمنٹ کے اندر کوئی ایسی بات ابھی نہ غور آئی ہے نہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کیے جا رہے ہیں.
او د افغانستان صدر اشرف غنی نن په هلمند کې د امنیتي وزیر جاج اخیستو لپاره سفر کړی او هلته امنیتي چارواکو او قومي مشرانو سره د لیدو ترڅنګ په انتخاباتو کې د وژل سوي نمائندانو له کورنیو سره غم شریکی کړی. د صدر غنی د سفر په وخت لشکرګاه کې راکټي بریدونه هم شوي.
او وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د خیبر پښتونخوا په جنوبی شرګوټي بنو کې نن د پښتون ژغورنې غورځنګ ولسی غونډه سوي. راپورونه وایي دې غونډې ته په زیات شمیر د بدرکه کسانو خپل خپلوان د هغوی له عکسونو سره ورغلي وو. سیمه ییز حکومت د غورځنګ د جلسې په ضد 1440مه ماده پر ځای کړې وه او د پی ټی ایم فعالین وایي په سیمه کې له نن سهار څخه موبایل ټلیفونونه او انټرنیټ تړل سوي دي. دا غونډه نن له غرمې وروسته شروع شوې ده او ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې عکسونه شي چې ډیره غټه جلسه وه، خو پاکستانی مطبوعات د دې په اړه پټه خوله دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د روان کال په شروع کې پیل شوی او د کوټې، پېښور او نورو برخو په ګډون کراچۍ او لاهور کې غټي اولسي غونډې کړې دي او وروستۍ غونډه یې 2.5 میاشتې وړاندې په سوابۍ کې ترسره کړې وه. جلسې د پوینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر څلر وشت کلن منظور پښتون یو ځل بیا د پاکستان په ادارو ژغ کړی چې د بیدرکه پښتنو درک دی ولګوي او د پوچ په ولکه کې بیګنا پښتانه دي عدالتونو ته وړاندې کړي. نوموړي د حکومت لخوا له پښتنو سره د دوه مخي چلند غندنه وکړه او هوډ یې کړی تر هغو به په قرار نه کښینی تر څو چې د پښتنو حقونه نوي ترلاسه کړي. په وروستیو کې د پاکستان د پوچ بیان جنرال آصف غفور ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غټو جلسو توان یې مات کړی او دا دغه غورځنګ په خارجي ایجنډا کار کوي، خو د پی ټی ایم فعالین وایي که څوک داسې اداګانې کوي نو د بنو و جلسې ته دی وګوري.
پاکستان په رسمي ډول د طالبانو د لوړپوړي مشر امولا عبدالغنی برادر د بنا د خوشي کولو تصدیق کړی. ویلي دي چې د هغه سره سره یو بل مهم طالب مشر امولا عبدالصمد ثانی هم د زندانه پرېښودل شوی دی. د یک شنبه په ورځ کابل کې د پاکستان د سفارتخانې ویان مطبوعاتو ته منلي چې د طالبانو مشر امولا عبدالغنی برادر او امولا عبدالصمد ثانی اوس په زندان کې نه دي. څېړونکي وایي پاکستان د تیرو 2 کالو راهیسې په خپل هیواد کې قید طالب مشر امولا برادر د امریکا او افغان حکومت په غوښتنه د قید نه خوشې کړې تر څو چې هغه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په جوړجاړۍ کې خپل رول ولوبوي.
چینی او پاکستانی چارواکي وایي چین پلان لري چې چې پاکستان سره مالی مرستې وکړي او متحده عربي امارات د پاکستان په هغه خواست غور کوي چې د 6 ارب ډالر د مرستې غوښتنه پکې کړي. پاکستان دا وخت له مالی ستونزو سره مخ دی. پاکستان تیر اونۍ له سعودي عربستان څخه د 6 ارب ډالر مرستې ترلاسه کړې وې. وزیر اعظم عمران خان به د نومبر له 2 نیټې څخه تر 15 نیټې پورې د چین سفر کوي او ټاکل شوی چې له چیني صدر او وزیر اعظم سره به ملاقاتونه ولري. په اسلام آباد کې د چینی سفیر مرستیال لی جیانژاو د یوې پوښتنې په جواب کې ویلي چې د عمران خان د سفر پر مهال به چین پاکستان ته مالی مرستې ورکړي او نور ښه خبرونه به هم وي.
د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی وای پاکستان د اسرائیل سره هیڅ قسمه سفارتي تعلقات جوړولو باندې سوچ نه کوي. نن د اتوار پوره صدر الوی پاکستانی حدود کې د ننه د اسرائیلي جهاز د موجودګۍ خبر هم به بنیاد ویلي. صدر الوی با په درې ورځني سفر ترکی ته ځي. د تګ نه مخکې په اسلام آباد ایرپورټ خبریالانو ته هغه ویلي پاکستان اسرائیل سره هیڅ قسمه تعلقات نه جوړوي.
د افغانستان صدر محمد اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ نن جنوبی هلمند ولایت ته سفر کړی او د هغه ولایت له امنیتي او ملکی چارواکو قومي مشرانو او همداراز دولسي جرګې ټاکنو ته د وژل سوو نمندانو له کورنیو سره د خواخوږي ته شودلو ترڅنګ بیلابیلې ناستې هم کړې دي. و هلمند ته د جمهور رئیس اشرف غنی له رسیدو سره سم د هغه ولایت په مرکز لشکرګاه باندې راکټي بردونه هم سوي دي.
د وایس اف امریکا دی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی وای چې پاکستان د اسرائیل سره هیڅ قسمه سفارتي تعلقات جوړولو باندې سوچ نه کوي. یاد دی روانه هفته یو اسرائیلی خبریال په سوشل میډیا دا خبر ورکو چې یو اسرائیلی جهاز د تل ابیب نه اسلام آباد ته روان شوی دی. صدر الوی چې ترکیه ته په درې ورځني سفر باندې اتلو تګ نه مخکې اسلام آباد ایرپورټ باندې خبریالانو سره په خبرو کې دا خبره رد کړې ده. تفصیلي رپورټ ارشد حسین راکړي.
د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی په ډاګه کړی چې پاکستان د اسرائیل سره نه خو په سفارتي اړیکو جوړولو غور کوي او نه به اسرائیل د یو ریاست په حیث وپیژني. د اتوار په ورځ ترکیه ته د روانېدو په مهال د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی د اسلام آباد په هوایي ډګر کې د خبریالانو سره د خبرو په موقع د کمی اسرائیلي تیارې پاکستان ته د راتګ خبرونه رد کړه او زیاته کړه چې د فلسطین په کشاله تل پاکستان د فلسطینیانو ملاتړ کړی. ولې چې په غزه او د هند د واک لاندې کشمیر کې کیدونکې ظلم زیاتې نړۍ ته نه ښودل کیږي. ښکاره دی چې تیر ورځ د اسرائیل یو وتلي خبریال ایوی شراف خپل ټویټ کې ادعا کړې وه چې د اکتوبر په څلېرویشتمه نیټه د اسرائیل د پلازمینې تل ابیب نه یوه تیاره الوتلې وه او د عمان په لاره پاکستان کې کوزه شوې وه. که څه هم د پاکستان حکومت او سیول ایویشن اتارټۍ دغه ادعا رد کړي خو په هیواد کې دې خبر باندې سیاستمدارانو او صحافیانو د تحریک انصاف د حکومت نه پیناوی غوښتلې. د سعودي عربستان د صحافي جمال خاشقجي په وجنه د پاکستان د صدر وینا و چې په دې معاملې کې د پاکستان هیڅ کردار نشته او پاکستان غني چې د ترکی او سعودي عربستان اړیکې هم پر ځای پاتې شي او دغه کشاله خپل منطقي انجام ته ورسي. خو بیا وایي چې پاکستان د اسرائیل په منلو یا د هغه سره په اړیکو جوړولو غور نه کوي.
نہ غور آئی ہے نہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کیے جا رہے ہیں تو اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے, کوئی ڈسکشن نہیں ہے. جنہوں نے رپورٹ ریلیز کی انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ خود بھی مطمئن نہیں ہے کہ ایسی کوئی رپورٹ.
ہغا وائی کم خبریال چے پاکستان تے اسرائیلی تیارے دراتک خبر ورکڑے ہغا پدے حق لہم پخپل سل پسلا باوری نہ دے او د تحریک انصاف حکومت پ کم دا سے پلان غور نہ کوی چ اسرائیل سر سفارتی اڑکے جوڑی کڑی او ہغا د یو ریاست پ ہیس و پی جنی. سیڑوں کی وائی د کال نور لسو 55 راہ سے د پاکستان د اسرائیل سر غیر رسمی رابطے شتا خود دغه هیواد په بضابطه ډول ځکه نه منی چې په کور دننه د مذهبي ډلو او سخت دریزو د اکسول عمل نه یریږي. د پاکستان د فوج پخوانی افسر لیفټیننټ جنرال ریټایر تلت مسعود وای ممکن ده چې پاکستان سموده پس اسرائیل په بضابطه ډول و پیژني خو اوس چې په هیواد کې کم سیاسي ماحول جوړ دی نه غني چې پاکستان به په دې اړه کومه پریکړه وکړي شي. خو بیا وای چې د اسرائیل سره د اړیکو جوړولو په معاملې باید په پارلمان کې بحث وشي. ولی چې داسې کېدل به هم په خپل د فلسطین په حق کې وي او پاکستان به د دې جوګه شي چې د فلسطینی اولس د حقونو د خپل لاندې کولو په معاملې په اسرائیل فشار راولي.
ایک تو خیر ایران سے ہمارے تعلقات خراب ہوں گے, اس میں تو کوئی شک نہیں. ایران اس کو ایک منفی نظر سے دیکھے گا, لیکن اس کے علاوہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ سعودی عرب وغیرہ اور ایجپٹ اور مشرق وسطی کے ممالک جو ہیں, چونکہ انہوں نے خود ایک لحاظ سے مان لیا ہے اور اس کو ریکگنائز کرتے ہیں, وہ میرے خیال میں ان کا رد عمل مثبت ہی ہوگا, کوئی منفی اتنا نہیں ہو سکتا. اور مغربی دنیا کا تو کافی مثبت ہوگا.
هغه وایي که د پاکستان او اسرائیل اړیکې جوړیږي نو دا به د ایران او د پاکستان تعلقات خراب کړي او ایران به دې ته په منفي نظر ګوري. خو د منځني ختیځ هیوادونه لکه سعودي عربستان او مصر چې په خپل هم د اسرائیل سره ښکارا او پټ تعلقات لري په داسې کېدو خوشحاله شي او مغربي نړۍ به هم دې ته په مثبت نظر وګوري. پاکستان په باضابطه ډول اسرائیل د یو ریاست په حیث نه پیژني او د دغه هیواد سره څه قسمه سفارتي اړیکې هم نه لري. خو د هیواد مخالف سیاسي ګوندونه غوښتنه کوي باید چې د تحریک انصاف حکومت دا معامله د سپیناوي لپاره پارلمان ته راوړي او په دې معامله د پارلمان په باور کې د اغستلو بغیر به کومه پریکړه ونه مني. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
د وایس اف امریکا ډیوا ده. چینی او پاکستانی چارواکي وایي چین پلان لري چې پاکستان سره مالی مرستې وکړي او متحده عربي امارات د پاکستان په هغه خواست غور کوي چې د شپږ ارب ډالرو د مرستې غوښتنه یې کړې ده. پاکستان دا وخت له مالی ستونزو سره مخ دی. په دې اړه له اسلام آباد څخه د وایس اف امریکا د خبریال ایاز ګل یو ریپورټ درته عدنان رشید وړاندې کوي.
پاکستان ته د چین او متحده عرب امارات لخوا په ممکنه توګه د امداد ورکولو خبرونه په داسې وخت راغلي چې صبر دې بلاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ریاض د دورې په وخت د سعودي عرب نه په فوري توګه د شپږ عرب ډالره مرستو وعده ترلاسه کړي. پاکستان ته د خپلو 8 عرب ډالره نه کمو زری مبادله ذخیرو زیاتولو لپاره د بهرنیو مالی مرستو ضرورت دی، کمی چې د قرضو واپس کولو او د پاکستان سره پرتو د شپږو هفتو پورې د درآمداتو په سر پیسو ورکولو لپاره ډېرې په ګرانه کافی دي. دوه میاشتې وړاندې په واک کې د راتلو وروسته د عمران خان حکومت ته د قرضو ډک اقتصاد په لاس کې پاتې شوی. حکومت اندازه لګوي چې د ملکی او بهرني ضرورتونو پوره کولو لپاره ورته په فوري توګه د 12 ارب ډالرو ضرورت دی. عمران خان به د نومبر 2 مینه تر 15 نیټې پورې د چین اولنۍ سرکاري دوره کوي، چرته چې به نوموړی د چین صدر شی جن پینګ او د خپل چینایي سیال سره لیدل کتل کوي. اسلام آباد کې چینایي سفارتکارانو د عمران خان د سفر وړاندې ویلي دغه دوره به د پاکستان لپاره مالی مرستو ترلاسه کولو کې ښه خبرونه مخې ته راوړي. اسلام آباد کې د چین مرستیال سفیر لی جیان زاو د یو پوښتنې په ځواب کې ویلي د عمران خان د سفر په وخت په دوی د پاکستان حکومت ته مرستې ورکوي او دا چې د عمران خان سفر ته سترګې په لار دي. د نوموړي نه چې کله تپوس وشو چې آیا بیجنګ به عمران خان ته هغه عمره مرستې ورکړي څنګه چې سعودي عرب ژمنه کړې، نو هغه د دې ویلو نه ډډه وکړه چې د پاکستان حکومت ته به څومره مالی مرستې ورکوي. د سعودي عرب سره شوي تړون تر مخه به ریاض په راتلونکو ورځو کې د پاکستان مرکزی بانک سټیټ بانک آف پاکستان ته د یو کال لپاره 3 ارب ډالر ورکوي. د دې ترڅنګ به سعودي عرب اسلام آباد ته د راتلونکو 3 کلونو پورې د 3 ارب ډالرو تیل برآمد کوي چې د هغې پیسې به په تاخیر سره یعنی په وروستو وخت کې ورکړل کیږي. د عمران خان حکومت د سعودي عرب لخوا مالی مرستو سره د څه قسم شرطونو رپورټونه ردوي. د پاکستان د سرمایه کاری د بورډ چیرمین هارون شریف د خالی پرزویلی د پاکستان حکومت د اسلام آباد په سفر د متحده عرب امارات وفد ته په رسمي توګه د مالی مرستو ترلاسه کولو هم هغه رنگ درخواست کړي څنګه چې سعودي عرب پاکستان سره ژمنه کړي. نوموړي ویلي متحده عرب امارات پاکستان ته د تیلو ورکولو یو غټ ملک دی. هغه تمه څرګنده کړي دا به د مالی مرستو یو ښه پیکیج وي کم چې به لکه یا زیات د سعودي عرب لخوا اعلان کړو مرستو پرنګوي. د ملګرو ملکونو نه د مالی مرستو تر لاسه کولو ترڅنګ د عمران خان حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF نه د مالی مرستو لپاره درخواست کړي. امکان دی د IMF او د پاکستان ترمنځ د نومبر په 8 نیټه اسلام آباد کې په رسمي توګه خبرې اترې شروع شي. پاکستان د دې وړاندې هم د IMF نه څو ځله قرضې اخیستي. څېړونکي وایي د سعودي عرب ترڅنګ د متحده عرب امارات او چین نه په ممکنه توګه مالی مرستې به د IMF سره په خبرو اترو کې د پاکستان پوزیشن مضبوط کړي او دا امکان څرګندېږي چې کېدای شي پاکستان ته د IMF نه د وړاندې اندازو نه د کمو مالی مرستو ضرورت پاتې شي.
دا د VOA دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر ID ده @voadiwa.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ نن سویلی هلمند ولایت ته سفر کړی او د دې ولایت د امنیتي او ملکی چارواکو قومي مشرانو د غشان د ولسی جرګې ټاکنو ته د وجل شوو کمانډانو د کورنو سره هم خواخوږي ښودلی ده. تفصیلي رپورټ پی د دیوا خبریال حکمل روان ناورو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د یک شنبه په ورځ د یو پلاوی په مشرۍ هلمند ولایت ته ورسید. د جمهور رئیس ویان شاه حسین مرتضوی له ډیوی سره په خبرو کې وویل چې محمد اشرف غنی او ورسره پلاوی په دې ورځنی سفر کې ولسی جرګې ټاکنو ته د وژل شویو نوماندانو عبدالجبار کهرمان او سالم احمد چکزی د کورنیو له غړیو سره د غمشریکۍ د څرګندولو تر څنګ یې د هلمند ولایت امنیتي حالت ارزونه وکړه. نوموړي ویلي محمد اشرف غنی همدارس په دې سفر کې د من له ځایي مشرانو علماو ښځو ځوانانو د پوهنتون له استادانو مدني ټولنو له استادو سره جلا جلا لیدنې او ناستې درلودې. مرتضوی وړاندې وویل د وای جمهور رئیس نن هلمند ولایت ته لاړ او د عبدالجبار کهرمان او سلیم احمد چکزی له کورنیو غړیو سره غمشریکي وکړه. همدار یزید دی ولایت له امنیتي او ملکی چارواکو مدني ټولنو له استادو میرمنو قومي مشرانو علما او ځوانانو د پانتون له استادانو سره جلا ناشتي تر سره کړي او همدار یزید هلمند سیمایزي ادارې لپاره د کمپلیکس د جوړیدو پرانیسته وکړه. د ترلاسه شوو رپورټونو له مخې سویلي هلمند ولایت ته د جمهور رئیس په رسیدو سره د دې ولایت په مرکز لښکرګاه ښار توغندي برید شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي له ډیوي سره په خبرو کې وویل چې په دې برید کې هیچا ته مرګ ژوبله نه ده رسېدلې.
نن سهار 9:15 د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه کې یو راکټ لګیدل چې له امله هیچ چا ته زیان نه ده رسېدلی، نه هم مالی زیان لري او نه هم ځاني زیان لري. پولیس په دې اړه اقدام کړی شوی او شاوخوا سیمې تر جدي څار لاندې نیولې.
جمهور رئیس په داسې حال کې سویلي هلمند ولایت کې د عبدالجبار کهرمان او سلیم احمد چکزی د کورنیو له غړیو سره د غمشریکۍ په هدف هلمند ته سفر وکړ چې ولسی جرګې ته د دواړو نوماندانو د ټاکنو له ترسره کېدو وړاندې په دوو جلا چودنو کې سره له شاوخوا لسو کسانو سره ووژل شول، تر شلو زیات نور ټپیان شوي وو. حکمل صدات، امریکا غږ دیوه رادیو، افغانستان.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadiwanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiwa باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
0202-205-003.
د دا د وایس اف امریکا جوړ د قدرمن اوریدونکو اوس هم زو د خیبر پښتونخوا مرکزی شهر پېښور ولورې ته چیرې چې د ځوانانو سره په کاروبارونو شروع کولو کې د مرستې و اداره جوړه شوې ده. زموږ خبریاله سادیه قاسم شاه هم دې مرکز ته ورغلې ده د مرکز له چارواکو او هلته له موجودو ځوانانو سره خبرې کړې دي چې څومره دوی سره دغه ادارې مرسته کړې ده او څه ډول فکرونه ورته کړي دي چې ځان ته خپل کاروبارونه شروع کړي او کاروباري موقع څه دي. ټول هم په دې رپورټ کې
د پیښور بول بازار سره نږدې یو داسې مرکز دی چې د ټولنې مسلې حل لپاره نوې سوچ لرونکو ته موقع ورکوي چې نه یوازې د مسلې حل راوباسي، د هغې نه یو سټارټ اپ یعنی یو نوی کاروبار هم شروع کړي. داسې ځوانانو لپاره د کار کولو موقع سره سره تربیت ورکولو لپاره دا مرکز د وفاقي حکومت انفارمیشن ټیکنالوژي وزارت د اګنایټ نومي فند سره چلوي. د مرکز کې ځوان کول خپل هنر او کاروباري سوچ دلته عملی کول شي او ګټه نه هم ترلاسه کول شي. هرا چې دغه مرکز کې راتلونکي کاروباري سوچ لرونکي ځوان کول ته مشورې ورکوي. د دې مرکز په حق لا وی او ای دیوا نیوز ته دا وویل
جی ټول هغه خلک چې سره چې یو نوی آئیډیا دا او هغه د پاکستان مسلو له حل روبا سل غواړي او هغه یو کاروبار کې کنورټ کول غواړي هغه ټول د پاره ان آی سی چې دی یو ډیر زیات خزې دی. زمونږ جی ویب سایټ دی ان آی سی خپل ویب سایټ ته هغه باندې فارم یې هغه باندې دی اپلای کولی شي. هغه نه علاوه چې دی کله راشي بیا مونږ دی له ټریننګز ورکو سلور میاشتې او ڈفرنٹ مینٹورز سره کنیکٹ کو او د دې یو خپل ټین نصاب دے کم چې داس نور سنټرز دنیا کې غټ غټ دي د اغې نصاب مونږه اغې نه غست دي او غ مونږه د کاروباري خلکو ته خیو.
هغه وای سخت کال مارچ کې شروع شوی دی مرکز کې په لومبي مرحله کې ولس او بیا دوی مرحله کې اتلس سٹارټ اپس یعنی نوی کاروبارونه شروع شوی او ځوانانو ته دلته موقع ورکړی شوی. دا مرکز چې د ال ام کی ټی او د پی ٹی سی ایل په شراکت سره چلیږي نه یوازې د کار کولو لپاره یو ښه ماحول ورکوي، دلته د ناستې، د خوراک سکاک او د یو بل سره مشورې کولو سهولت هم شته. یو ځوان سید محمد عمران چې کاروبار لري خو بیا هم د مرکز ترازی او دلته ناست وي وای دې مرکز کې دوی ته داسې موقع ورکړل کیږي چې دوی خپل کاروبار وسره نور بهتر کول شي.
هغه ته پته لري چې دا شی به دنیا ته مخکې څنګه راوړي. نو موږ خپل کم کمپنی چې دن آلریډي په خبر کې موږ خپل یو ځای جوړ کړی دی، سیټ اپ جوړ کړی دی او هغه ټول پاکستان کې یو ناشنا غونډې کې سیټ اپ دی چې هغه کې موږ تعلیم فروغ هم کوو، د ټوریزم فروغ هم کوو او تفریح هم یو ځای دی. یونیورسيټي روډ باندې وی آر هیر په نوم باندې یو آرکیډ دی چې هغه د لوبو د ماشومانو د لوبو د تعلیم او د لوبغاړو د ټولو هر قسمه یو ناشنا فیسیلیټي موږ جوړ کړی دی. هغه فیسیلیټي چې موږ مخکې تھرو آؤٹ پاکستان کې مخکې ایکسپینډ کول غواړو او موږ ټول دنیا ته هغه وړه غواړو نو هغه کې موږ د لږ مشکلاتو نو ان آی سی موږ ته هغه لارې ګودرې ښیي، هغه نیټورکس راغي، هغه تعلق جوړوي چې دا شی به موږ ټول دنیا ته څنګه وړو. نو یو ډېر ښه دغه پلیټ فارم
د انجینیرینګ یو طالب علم محمد مویز سره د خپل خور ټیوټرز ګیټ وی په نوم یو سټارټ اپ یعنی نوی کاروبار په خپل شروع کړي او وای دوی به اکثر کتل چې مور او پلار ته د ټیوشن لپاره د استاد خصوصا د زنانه استاد به ضرورت وو خو به ورته معلومه نه و چې چرته یو ښه استاد ولټوي. دوی هم دغه مسلې حل راوباسلې او ټیوټرز ګیټ وی نومي کاروبار شروع کړي. مویز وی هغه تعلیم سره سره د خپل کول لپاره ګټه هم کوي.
زه په خپل ٹیچنگ ہم کوم اور دا پخبل دلتا تعلیم ہم کو سیون سیمسٹر کو انجینئرنگ کوم اور دے اسٹارٹ اپ ماں شپگ میں آشو شو شروع کرے دے اور دیکھ کے تقریباً مونگ سارا چار کلائنٹس دے اور چار کلائنٹس نہ مونگ 35,000 روپے کا ٹو میں آش
په پیښور کې هغه ځوان کول چې هنر او تعلیم هم لري او د نوي کاروبار سوچ هم لري خو نه ورسره د دکان یا دفتر لپاره مالی وسیلې شته او نه تربیت او رهنمایي. دا مرکز هم د داسې ځوان کول مدد کوي. سادیہ قاسم شاہ، وائس آف امریکا، ڈیوا نیوز، پیخبر.
که موبایل ٹیلیفون، آئی پیڈ یا کمپیوٹر در سره وی
نو وی او اے ڈیوا پر انٹرنیٹ ہم کتلی او اوری دلیشن.
پتہ دا وی او اے ڈیوا نیوز ڈاٹ کام.
ہیر یہ نکڑے
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva. دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. خلک سیګریټ یا تمباکو ولې سکي؟ دغه پوښتنې د ډیوه خبریال داود جبار خیل د ځینې خلکو نه تپوس کړي دي. دا غوې نه پوښتلي دي چې ولې ځوانان لیدلی کېږي چې د سیګریټو نشه کوي یا تمباکو په بل څه شکل کې سکي. داود جبار خیل، دغه خبرې چې د خلکو سره کړي دي تاسو ته وړاندې کوو.
کچرتا او کتلای شي زیات شمیر تعلیم یافته ځوانان سیګریټس کوي. په دې اړه مو دوه تنه ځوانانو سره خبرې کړې. زید الله خان وای زیاتره ځوانان د مجبوریت یا د شوق د لاسه سیګریټس کوي.
ځوانان شو کتلای شي، خاص کر کم د تعلیم سي کېدا نو نسل دوی سي دینن سبا د سیګریټ ډیر زیات کی سي. دا سو وجه
ده نه ځوانان چې سر د سیګریټس کې د زیاتره د شوق د مجبورنه اس کې شوق د شوق نه اس کې شوق چې د شوق مجبورنه اس کې هغه له کول انتر په فشار وي یا په نو سه فشار وي. بس خو دې په دې لپاره سکي زړه سوچم بدل شي انور شي. شوق شوق کی اخوسن یار ورسه پیسہ وی اور نور سے یاد هغه د شوق نسکی بیا
د شوق نسکلو من اخر سړی انجام خرابېږي نه
خدای چاته بدل چې نشین اخري انجام خراب
دی. خان چې یو تن ځوان دا او سبق هم وای دغه بیا وای زمونږ زیاتره ځوانان چې د تعلیم سره شوق ډیر زیات کم وي د دې د وجه نه سیګریټس کوي. او یو شمیر هغه ځوانان چې د مور او د پلار د خوانه او ته ډیره زیاته پیسې ورکول کیږي دغه پیسو نه دوی غلطه استفاده کوي په سیګریټو او نورو نشو کول باندې اختصاصي.
خوشاله شنن سبا ځوانان چې دی او خاص کر هغه ځوانان چې کم سب تعلیم کوي او نو وینا سل دوی ډیر زیات سیګریټس کی او د دوه وجه شه ده دا ولې سکي
بختانه زمونږ زیات کر سټډنټ اند چې کوم نیو جنریشن ولا دی هغه په دغه بدبختۍ ډیر زیات اخته شوی دی. او برل د تعلیم کمزوري ده تاسو به مخپل په پاکستان کې هم تعلیم کو په برټش کالج کې هم پاکستاني تعلیم دا پوره چې زبس ټایم کالج لرم زمونږ زیات د کالج کلاس میټس وو سو هغه به کالج ته کلاسونه نه اٹینډ کول نو بار بار هغه کینټین کې نازو سیګریټ بس سیستم به چټه ټایم شو دی واپس کورونو لدل نو وجه دا چې هغه خپل کلاسونه نه لګو چې کوم ریګولر سټډنټ دی باقاعده خپل ریګولر کلاسونه اخلي نو هغه کلم د نشي تو کو خوخمن نه دی نه غوړي چې هغه نشي
دا سکي ولې وجه شه دا زین سکي سو وجه دا سو وجه نه دوی دا کار کوي.
یو خو ډیر زیات دی چې هغه د مستین سکي چې د بارا د مور او پلار د وجه نو ته پیسې ډیر زیات فراهم شي او هغه ته پیسې مستي ور سره شي گاډي ورته میلاو شي نو هغه کې دا یو مستی را شو غرور شنو هغه د دې پیسو نه غلطه فائدہ لې سو ډرینکینګ کوي سو کې هیروئین هیلینګ کوي سو چرس کینابیس هغه انس کی سو سیګریټس کی دا زیاتره د پیسو زما خپل دغه یو پیغام دی ټولنی به کول د چ باید څه ټیم کم کس د ایجوکیشن دوران کې تعلیم کې هغه باید د پیسو خوخمن نو وسی نه هغه د مور بلار سره نه دومره د والدینو پیسې فراهم شي چې هغه اولاد په غلطه رخته لړي.
داود چبار خیل وایس اپ امریکا ډیو رادیو پیښور.
The Washington DC na da VOA diva khabarawana da ka mobile phone iPad ya computer dar saravi no VOA diva pa internet home katale au aure deshe pateda www.voadivanews.com herenakai. دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
دا واشنگتن دی او تاسو دیو اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.